په کابل کې د سهار و بجېسې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شپې پیل او د ماښام تر و بجو دوام کوي. پښتانه سره نن یک شنبه د 14 لمریز کال د جوزا یا غبرګولې دوهمه چې د 2020 کال د مې له 28 سره سم ده. وړاندې په خبرونه کې اوري. د هلمند هغه جګړه ځپلې چې عزیزان یې وژل سوي او دوی تازه له کورونو بې ځایه سوي د سولې غوښتنه کوي. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر وایي سرور دانش د کابل د لویدیز د امنیت ټینګولو لپاره یوه نوې طرحه جوړه کړې.
طرح د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوری ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده.
په غزه کې ورستۍ جګړو شاوخوا 10,000 استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه زیانمن کړي او یا هم ویجاړ کړي دي او د ژوند پرنګونو کې اوري.
د موټر جوړولې ځای کار ځای موږ ته خرڅېږي. خلک راته درېږي چې جبر پکونه خراب یا وته درېږي. زه تقریبا لاس اته جوړې لاس جوړې و جوړې شپاک جوړې څه خرڅوم.
خلومړی خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلارې د حکومت لخوا تایید شو. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر وایي په زندان کې د یوه وتلي سیاسي مخالف پر مړینه خواشینی سوې ده. د خبرونو تفصیل. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلارې د حکومت لخوا تایید شو. جمهور رئیس ترون په ویلامې کې وویل د راپور چې د ولسمشر د لمړي مرستیال امرالله صالح لخوا پرونی غونډې ته وړاندې شو تایید او اړوندو ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په هغه اور لګیدنې کې زیانمنو سوو کسانو ته د تاوان د ورکړې موضوع تعقیب کړي. په دې ګمرک کې د دلوي پر 25مه اور ولګېد چې د سلګونو باروړونکو موټرو او ټانکرونو د سوځېدو سبب شو. د هرات سوداګرۍ او صنایعو خونو ویلې د اور لګېدنې د زیانونو اندازه تر 50 میلیونو ډالرو زیات دی. تر هغې پیښې وروسته زیانمنو سوو کسانو د څو ورځو لپاره تحسن وکړ او له حکومت څخه د زیانونو د جبران غوښتنه وکړه. د ملي اردو چارواکي په لوګر ولایت کې په هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات پرون په محمد اغې او برکې برک ولسوالیو کې سوي دي
چې په پایله کې د یو سر ګروپ په ګډون شپږ تنه طالب تر هغه وژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ دفاعي او امنیتي ځواکونو د یاد ولایت د مرکز اړوند د پاتخا بشانه په سیمه کې دوه کړۍ د وسایطو ضد مینونه چې د طالب تر هغه وروسته لخوا د ملکی خلکو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای شو هم کشف او شن کړی دي.
د افغان سرتیرو د مرګوب لپاره څه نه دی ویل سوي. د وسوالو طالبانو ویاندویانو د دوه عملیاتو په اړه تفسیر نه ده کړی. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې. حافظ عبدالقیوم پرون ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د غوښتنه د نورو ولسونو هم ده. تر دې مخکې د نورستان چارواکو ویلي وو چې سږ کال تر 10,000 ډیر کسان د تفریح لپاره دغه ولایت ته سفر کړی دی. نورستان ولایت تیر کال د حکومت له لوري د ملي پارک په نوم ونومول سو. د نورستان والی تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د نورو سیلانیانو د جلب لپاره دی دغه ولایت غیر جنگي ساحه په توګه اعلان شي. زموږ غلا زده لري. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر چې جلاوطنه ده وایي په زندان کې د یوه وتلي سیاسي مخالف پر مړینه خواشینې سوې ده. د مخالف سیاسي ګوند او د بیلاروس د ازادۍ غورځنګ د تنظیمونکي ویټولد اشوراک د مړینې خبر په وروستیو کې خپور سو. هغه د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله د 5 کلن بند موده تېروله. د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا چې د ولسمشري کاندید هم وه پرون له نامعلوم ځایه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل:
زه د هغه د ایمان د قدرت روحیې او سم انتخاب له کبله ډیره متاثره سویم. د ډیر درد او خواشینی احساس کوم چې د هغه د ژوند په بایه تمام سوله. په داسې حال کې چې له ازادۍ بې برخې و د مرګ خوراک سو. زه د ویټولد کورنۍ ته تسلیت وایم. ستاسو د درد د کمیدو لپاره کافي الفاظ نه لرم.
د تیر کال د اګست میاشتې تر ولسمشري ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو په کشید ځان بریالی اعلان کړ، په بیلاروس کې مظاهرې روانې دي. اخوا په روسیه کې د روان کال د پای تر ټاکنو مخکې د کرملین د منتقدانو د ځپلو په وروستۍ لړۍ کې د روسیې پولیسو د نیژنی نوګوردو مخالفو څیرو په جلسه کې 2 کسان ونیول. یو سیاسي مشر یولیا ګالیامینا او د سینټ پیټرسبورګ د ښاروالۍ مرستیال ویټالی بوار پرون شنبه ونیول سول. پولیسو د دوی یوه جلسه د کورونا وبا له کبله د لګیدلو بندیزونو د سرغړونې له کبله ګډوډه کړه. په روسیه کې په یوه کوټه کې د 10 کسانو راغونډېدل منع دي. پولیسو ادعا کړې چې په هغه جلسه کې 10 کسان راټول سوي وو. خو د دې جلسې تنظیمونکو ویلي چې په هغې خونه کې 15 کسان راټول سوي وو. دا نیونې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالني تر نیول کېدو وروسته د روسیې د حکومت مخالفو د ځپلو د لړۍ وروستۍ بلګه. او د جرمني د سایبری خوندیتوب ادارې مشر وایي د جرمني روغتونونه شایي د هکرانو د سایبری یا انټرنیټي حملو له زیاتېدونکو خطر سره مخامخ وي. د څرګندونې وروسته تر دې کې چې روانه میاشت د آیرلند پر روغتیایي خدماتو دوی او د امریکا د تیلو پر یوې نلیکې ډیجیټلي حمله وسوه. د جرمني د سایبری خوندیتوب فدرال ادارې مشر ارني شون بوم پرون شنبه زید آنلاین رسپانې ته وویل په وروستیو 5 کلونو کې د جرمني پر کلینیکونو یو لړ انټرنیټي حمله سوي دي او فکر کوي چې روغتونونو ته د انټرنیټي حملو خطر پېښ دی. د خبرونو پای.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 22.4، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.4، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.4، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.3، او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 23.9.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري: د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکي ساحو کې تر بل هر وخت د ماینونو ځای پر ځای کول زیات سوي دي. د وزارت په خبره له دې سره په ګڼو ولایتونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او د دوی د ملکیتونو زیانمنېدل هم زیات سوي دي. هغه کورنۍ چې خپل اجزان یې په وروستیو شخړو کې وژل سوي د خپلې بېوسۍ او بېوزلۍ کیسه کوي. نور په دې راپور کې:
د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د بولان سیمې د دې اوسیدونکو د کورنۍ ټول نارینه په تازه جګړه کې وژل سوي. دا شزه هم د زرګونو نورو بې ځایه سوي په څیر د لشکرګاه پر لارو سړکونو خپلو یتیمانو ته د نفقې په برابرولو پسې لالهانده ګرځي. هغه ملکیان چې په تازه جګړو کې زیانمن سوي د جګړې له ښکېلو لوریو تر روانې شخړې د بندېدو غوښتنه کوي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاسته د میدان وردګ ولایت د جرلیز او نرخ په لغمان کې د دولت شاه او په بغلان کې د بورکی ولسوالۍ لویدل له جګړو سره مل وو. بلخوا له شمال څخه تر جنوب او له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې وسلوالې جګړې هغه څه دي چې ملکیانو ته هم زیان اړوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت په ملکي ساحو کې د ماینونو شخول زیات کړي دي.
د هیڅ شک وجود نداره کامل اصلي تلفات افراد ملکی در افغانستان طالبان
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو لوی سبب طالبان دي. له بده مرغه دوی د سړک د غاړې ماینونو، انفجار او انتحار څخه په استفادې ملکیانو ته زیان اړوي. نن تر بل هر وخت زیات د خلکو په کورونو، د تګ راتګ پر لارو، سړکونو او لویو لارو د طالبانو لخوا د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کول زیات شوي. دا له افغانانو سره د طالبانو ښکاره دښمني څرګندوي او دا ثابتوي چې طالبان په لوی لاس زموږ د هیوادوالو ځان او مال ته زیان اړوي.
لکه چې څه باندې درې اونۍ مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، له کندهار، اروزګان، هلمند، لوګر، غزنی، کندوز، غور، کابل، بدخشان او نور ولایتونو د جګړو او د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په درې ورځو کې تر اوربند وروسته په اتلس ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وروستیو جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د سړک غاړې ماینونه ګڼي. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
انفجار ماینهای کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده.
در سرک غار ماینونو چودنه تر طولو خونرهی تاکتیک دهی. ملکیان قربانی کوی. تیر کال و اوس محال دیر کسان در سرک غار پا بم چودنو، موتر بم حملو او در مقناطیسی ماینونو پا چودنو که وجل شویدی. در سرک غار ماینونو چودنه در ملکی او پوزی اشخاص و توپیر نشی کولی. نو دغه تاکتیک باید و در اول شی.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د دوی په جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه اوړي او دوی یوازې پر پوځي اهدافو بریدونه کوي. د ادعا کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې و ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ادعا نه مني. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 ملکیان وژل شوي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9.5% زیاتوالی شي. که څه هم شکیل لوري په جګړه کې پر یوه او بل د برلاسۍ ادعاوې کوي، خو د دې جګړې اصلي قربانیان زیات وخت ملکي وګړي وي. د اروزګان د 24 کلن اوسیدونکي نور محمد په څیر ګڼ کسان خپل عادي ژوند ته ستنېدل غواړي. دی د مرکز ترین کوټ له یوې سیمې بلې هغې ته بې ځایه سوی.
موږ څه وکړو؟ خدای یو مځکه مو پاته ده، سرایونه مې پاته دي، لرم یې دا نن ورځ دلته روزانه کوم. طالبانو سمه دغه یله ده چې وروره یو جوړه کې وکړي، خپل ځای را پرېږدي، رایلازي مو چې خپل مځکه لرومه.
د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي د وسلولو طالبانو ډیر تمرکز پر جګړه او د ملکیانو پر زیانمنولو دی.
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکي اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي.
بلخوا لانګ ور ژورنال وی پانی په وروستوي کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ویشل سویو سیمو په اړه نقشه خپره کړې چې په وینا یې د افغانستان په سولې کې نونس برخه خاوره په بشپړه توګه د طالبانو په کنټرول کې ده او د ځینو نورو سیمو د نیولو لپاره جګړه روانه ده.
او دا هم د جګړو یو شمیر بې ځایه سوي
دغه د شابګل نومېږي. دغه سره وتلي چې په دوه لاسو په دوه پښو ملاقات څه دي ما را ایستلې دی. د بل په درګاه ګرځو، دلته راځو په اډه کې ګرځو، چې پا پیدا کړو که چې پا نه وي نو کتر چې مسلمان ټکولي پلو ورته ونیسمه ایالون مې کشناک کشناک جاغم یې چې مانګې نو مور لږ نه پلار لږ زه اوس سره ناست یم د خدای دپاره یو رسکور پیدا کوم. هغه نو اوس چې مسلمان ټول چې تجې ټکولي پلو ورته ونیسم ځونې کې راکړه چې په کنډوالګه کې کښېنو یو خو سره بله نارینه نه لرم د چې کور به نه یم
مصطفی ما کندهار ولایت میوند ولسوالی اوسیدونکی یم. دا چې په میوند ولسوالی کې که څه هم تاسې خبر یاست ډېر زیات جنګونه شروع دي او اوس جنګو زیات پرمختګ په دې ولسوالۍ کې کړی دی، نو په دې خاطر دا زموږ د میوند ولسوالۍ عام ولس ټوله را کډه شوي دي، که هر یوه د امن ځای پیدا کړي هغه ځایو ته تللي، مطلب یا شاخ ته راغلي یا هغې مچکه چې کوم د امن ځای پیدا کړي هغې خوا ته تللي. خو د ولسوالۍ دا دغه شاوخوا د بازار شاوخوا ټوله سره بار شوي دي، تللي دي د چا اته د چا ایوانان هم پاته شوي دي، ایوانان انسانان یې پاته شوي دي، د جوالو لاندې شوي دي، هلته اوس هم پراته دي، خو ژوندي مو بس هغه چې رایسته کېدل هغه مو رایستلي دي، اوس د امن ځای ته ځان رسولی دی، په ښار کې دي، هلته په هغه علاقو کې دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري اوس په اوور چې لویدیځ ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ایپاک ټایمز ورځپاڼه په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هممهاله د بې ثباتۍ یو حالت حاکم شوی او د نړۍ قدرتونه دغلته د خپل نفوذ پیدا کولو په هڅه کې دي. ایپاک ټایمز چې په نیویارک کې د یوې لویې نشراتي شبکې ایپاک میډیا ګروپ یوه څانګه ده د کارپوهانو په حواله وایي د افغانستان د سولې بهیر په دې پورې تړلی چې د نړۍ قدرتونه یې په اړه همکاری کوي او که سیالۍ. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټې ته نږدې څلور میاشتې پاتې دي. همدې څلورو میاشتو کې د نړۍ او سیمې قدرتونه په دې بحثونه کوي چې له افغانستان سره یې راتلونکي سیاسي اړیکې څه ډول وي. ورسپانې د منځنی ختیځ د خپلواک تحلیلګر حمید ابراهیم په حواله لیکلي د افغانستان ناورین سیمه ایز ریښې لري او حل لارې هم باید سیمه کې ولټول شي. دغه تحلیلګر ورسپانې ته ویلي که پاکستان، ایران او قطر د طالبانو مالی او پوځي ملاتړ بند او یو سیاسي جوړجاړي ته هڅې وکړي، هغه صورت کې کولی شي پر طالبانو او افغان حکومت د سولې په هدف فشار راوړي. مطلب کې وړاندې لولو کله چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي نارامۍ به نورې هم ډېرې شي. د ایپاک ټایمز سپارښتنه دا ده چې که طالبان له یوه پوځي قدرته په سیاسي قدرت بدل شي دا به یو مثبت ګام وي. له امریکا خبریدونکي ملیټری ټایمز ورځپاڼې بیا پر دې اندېښنې یوه لیکنه خپره کړې چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تجهیزات ممکن د طالبانو لاسته ورشي. ورسپانې په عراق کې ورته تجربې ته اشاره کړې او لیکلي دي کله چې امریکایي ځواکونه له دغه هېواده ووتل د دوی یو شمېر موټر او تجهیزات د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په لاس ورغلل. ملیټری ټایمز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي دوی یو شمېر پوځي وسایل افغان ځواکونو ته سپاري، خو د چارواکو دا ډاډ نه دی ورکړی چې دا به د طالبانو لاسته نه ورځي. ورسپانې د ځینو امریکایي قانون جوړونکو اندېښنې هم راخیستې چې ویلي دي له افغانستانه د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته ځینې مهمې مسالې ګونګې پاتې دي. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ژباړونکو بې برخلیکه پاتې کېدل او راتلونکي کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکایي ځواکونو مبارزه هغه څه دي چې د امریکا قانون جوړونکو ګونګ موضوعات یاد کړي دي.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا په شونځي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر لسلو او د ټپیانو شمیر تر 160 پورته سوی. د دوهم معاونیت د دفتر ریاست وایي دوهم مرستیال سرور دانش د کابل د لویدیځ سیمې د امنیت د ساتلو لپاره یوه طرحه جوړه کړې چې د سید لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د دې پېښې قربانیانې خاورو ته وسپارل د وژل شویو کسانو د کورنیو سره د مرستې خبره کوي. نور حال په دې راپور کې
د هری ورځ په تیریدو سره د سید الشهدا ښوونځي د برید د قربانیانو شمیر زیاتیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د دوم مرستیال دفتر وایي د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا په ښوونځي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر له سلو او د ټپیانو شمیر له 160 پورته شوی. د روانې لمریزې میاشتې په 13 نیټه تر دغه برید وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ښاغلي دانش ته د ورته بریدونو د مخنیوي لپاره د یوې طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه. د ښاغلي دانش د دفتر رئیس محمد هدایت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه جوړه شوې او د امنیت شورا په واک کې ده.
طرح د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوری ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده. هیله لرو چې ژر تر ژره د دې طرحې د عملي کېدو لپاره پریکړه وشي.
ښاغلی هدایت د دې طرحې جزئیات ورنه کړو، خو ویې ویل چې دا طرحه د سیمې له سپینګیرو او مشرانو سره په مشوره جوړه شوې ده. د کابل په لویدیځ کې په سید الشهدا ښوونځي تر برید مخکې په یاده سیمه کې یو شمېر فرهنګي، ورزشي او روغتیایي مرکزونه هم په نښه شوي دي. دغو بریدونو د سیمې د اوسیدونکو جدي اندېښنې راپورته کړې او جمهور رئیس هم د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې خپل دویم مرستیال د یوې امنیتي طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه. بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د سید الشهدا پیښې قربانیان خاورو ته سپارلی وو د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې خبره کوي. د دې بنسټ غړی شریف الله وطن دوست وایي تر دا مهاله دوی 2 میلیون افغانۍ راټولې کړي.
څنګه څه مرستې موږ ته را رسېدلې دي چې 2 میلیون افغانۍ کېږي. موږ د هر شهید شوي کورنۍ ته 1500 افغانۍ او ټپي شوي کورنۍ ته 15000 افغانۍ مرسته کوو. پاتې پیسې له هغه ټپیانو سره چې ټپونه یې ژور دي او په روغتون کې دي د درملنې لپاره مرسته کوو.
د دغه بنسټ د موندنو له مخې بیا په دغه برید کې 4 اتیا کسه وژل شوي او 195 نور ټپیان شوي دي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
اسمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسمیوه نړیواله موضوع ملګری ملتونه وای په غزه تړنګ کې د یو لسلطنۍ جګړې لکبل شاوخوا ول زر استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه زیانمن یا هم ویجاړ شوی دي. په دې جګړه کې تر 250 ډیر کسان وژل شوی دي چې ډیری فلسطینیان دي. په اسرائیل کې هم د 12 کسان وژنه تایید شوی ده. د مصر په منځګړیتوب د تیر جمعې اوربند د اسرائیل او د فلسطینی ډلو حماس ترمنځ جګړه پای ته ورسوله. نور هر په دې راپور کې
ملګری ملتونه وایي دا مهال نږدې 800,000 کسانو ته په غزې تړانګه کې په منظم ډول پاکې اوبه نه رسیږي، ځکه د جګړو له کبله د اوبو رسولو شبکې 50% زیانمنې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د غزې د ټولنیزو چارو او کور جوړونې وزارت په حواله ویلي چې د 11 ورځنۍ جګړې له کبله 12,000 استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه یا زیانمن سوي یا هم ویجاړ سوي دي. ملګرو ملتونو ویلي 1,000 استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه د استوګنې او کارونې وړ نه دي. په 250 نور ودانیو کې نږدې 1,200 نور واحدونه تخریب او نږدې 4,000 او 538 نور واحدونه قسمن تخریب سوي دي. ملګری ملتونه وایي 350 ښوونیز مرکزونه، 6 روغتونونه، د لومړنۍ روغتیایي څارنې 11 مرکزونه هم زیانمن سوي او په غزې تړنګ کې ښوونځي تړلي چې دې کار 6,000 ماشومان اغیزمن کړي دي. خو یو فلسطینی چارواکی وایي د لومړنیو ارزونو له مخې د اسرائیل او فلسطینی ډلو ترمنځ په 11 ورځنۍ جګړه کې شاوخوا 2,000 کورونه تخریب سوي دي. په غزه کې د ټولنیزو چارو او شار جوړونې وزارت مرستیال ناجی سرحان پرون شنبه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې جګړه کې تر 1500 پورې نور واحدونه قسمن ویجاړ سوي دي. دا اژانس په حواله اسرائیل د غزې تړانګې پر ګڼمیشتو سیمو په سلګونو هوایي حملې وکړې چې د استوګنې، تجارتي او دولتي ودانۍ په نښه کړې. راپورونه وایي د دغو حملو هدف هغه ځایونه و چې د فلسطین حماس ډلې پکې دفترونه او منابع درلودل. بلخوا د غزې د پولیسو قمندان محمود صلاح ویلي چې د اسرائیل لخوا ویشتل سوي شاوخوا 300 راکټونه او ناچاو د سرګلولې راټولې کړې سوي دي. د فلسطین چارواکي وایي د 11 ورځنۍ جګړې د مالی زیانونو اندازه 350 میلیونو ډالرو پورې اټکل سوی، خو په دې باب ارزونې لا هم روانې دي. د مصر په منځګړیتوب تیره جمعه د اسرائیل او فلسطینی ډلې حماس ترمنځ اوربند وسو او ورسره هغه 11 ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده چې په نتیجه کې څه باندې 250 کسان وژل شول، چې د ژوندونو په حواله ډیری فلسطینیان دي. په اسرائیل کې هم د دوو ماشومانو په ګډون د 200 کسانو مړینه تایید شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سم د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د ورستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلارې د حکومت لخوا تایید شوه. جمهور ریاست پرون په ویلامی کې ویل د غراپور چې د ولسمشر د لمړي مرسیال امر الله صالح لخوا پرونی غونډې ته وړاندې شو، تایید او اړوندو ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په هغه اور لګیدنې کې زیانمنو شوو کسانو ته د تاوان د ورکړې موضوع تعقیب کړي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خون ویلې د اور لګیدنې د زیانونو اندازه تر 50 میلیون ډالرو زیاته ده. د ملي اردو چارواکي په لوګر ولایت کې په هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات پرون په محمد اغه او برک برک ولسوالیو کې شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د نورستان ولی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې ده. حافظ عبدالقیوم پرون وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا غوښتنه د نورو ولسونو هم ده. د بیلاروس اپوزیسیون مشر چې جلاوطنه ده وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف مړینه خوښینه سوې ده. د مخالف سیاسي ګوند او د بیلاروس د ازادۍ غورځنګ د تنظیمونکي ویټولد اشوراک د مړینې خبر په وروستیو کې خپور شو. او د جرمني د سایبری خوندیتوب ادارې مشر وایي د جرمني روغتونونه شاید د هکرانو د سایبری یا انټرنیټي حملو له زیاتېدونکو خطر سره مخامخ وي. او د همدې ژوند رنگونه. Thank you.